د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ آشنا رادیو دی او د امریکا غږ آشنا رادیو په لومړی سهارنۍ خبرونه پیل کوو. د خبرونه پیل د افغانستان سیمې او د نړۍ د خبرونو سره.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. پرون په کابل کې د ځان مرګو د بامونو په دوو چاودنو کې وطن مړه او درویش نور زخمی شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړې او ویلي دي که چېرې هغه ملک د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړي نو هغه به ډیر بد عواقب ولري. او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په درې ورځو کې به د شمالي کوریا د مشر سره د لی غونډې نیټه او ځای معلوم شي. او دا د اوس په مکړې د خبرونو تفصیل ته. پرون د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ځان مرګو د بمونو په دوه چاودنو کې وتنه وژل شوی او درویشت نور زخمی شوی دي. د افغانستان د داخله چارو وزیر ویس احمد برمک ویلی دي چې لومړنۍ چاودنه د کابل د دشتي برچی په سیمه کې د پولیسو په یو مرکز شوې ده. د افغانستان د سیاسي چارو وزارت وایي چې په دغه چاودنه کې څلور تنه مړه او نه نور زخمی شوی دي. د داعش افراطي ډلې د دغې همدې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د لومړنۍ چاودنې نه تقریبا دیرش دقیقې وروسته کم تر کمه پنځو تنو وسله والو چې انتحاري واسکټونه یې په تن وو د کابل د شهرنو په سیمه کې د پولیسو په یو مرکز برید وکړ. پولیسو په دغې حملې کې د دریو تنو د وژل کېدلو او د څوارلسو نورو د زخمي کېدلو خبر تایید کړی دی. طالبانو د دغې حملې مسؤلیت منلی دی. پرون د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړه او ویلي دي د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو نه وروسته که هغه ملک د اټومي وسلو د جوړولو هڅې پیل کړي نو هغه به ډیر بد نتایج ولري. ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې امریکا به ډیر زر په ایران د اقتصادي بندیزونو اعلان د دې دپاره وکړي تر څو ایران د نوې موافقې د شرایطو په باب خبرو ته حاضر شي. په دغو نویو شرایطو کې د بالیستیکي توغندیو ازموینې په سوریه، یمن او د خلیج په نورو ځایونو کې د ایران د نظامی پرمختګ مسلې شاملې دي. ښاغلي ټرمپ دغه خبرې په داسې وخت کې کړي دي چې هلته آلمان، برطانیې، فرانسې، روسیې او چین یو ځل بیا د ایران د اټومي موافقې سره خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د آلمان مشر انګیلا مارکیل د 2015 کال د اټومي موافقې نه د امریکا وتل د تاسف وړ خبره بللې ده، مګر وایي چې برلین به هڅې وکړي چې ایران په آینده کې هم په خپلو وعدو وفا وکړي. هغې ویلي دي د دغې موافقې نه د امریکا وتل یو ځل بیا اروپا ته دا څرګنده کړه چې موږ د اروپا په خارجي پالیسیو کې باید زیات مسؤلیتونه ولرو. د اسرائیلو نه علاوه متحده عربي اماراتو، بحرین او سعودي عربستان د ایران د اټومي موافقې نه د امریکا د وتلو په باب د ښاغلي ټرمپ فیصله ستایلې ده. د ایران د انقلابی ګارد قومندان جنرال محمد علي جعفري ویلي دي چې د امریکا د اټومي فیصلې نه وبخې چې د امریکا د دغه فیصلې نه دا معلومه شوه چې امریکا د اعتبار وړ یو ملک نه دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې په درې ورځو کې به د شمالي کوریا د مشر سره د لی غونډې نیټه او ځای معلوم شي. ښاغلي ټرمپ د خبر اعلان سره د خبرو په وخت کې دغه خبره په داسې وخت کې کړې ده چې د هغې نه لږ مخکې شمالي کوریا درې تنه امریکایان چې د جاسوسۍ په تور یې په شمالي کوریا کې نیول شوي وو خوشي کړي دي. ښاغلی ټرمپ وایي چې هغه او د جمهور ریاست د مقام مرستیال مایک پنس به واشنګټن ته نږدې د انډریو په هوایي ډې کې د دغو کسانو هرکلی ووایي. د اسرائیلو نظامی منابعو پرون ناوخته ویلي دي چې د ایران قواو د سوریې د داخل نه د ګولان په لوړو سیمو کې د اسرائیلو په فوځي مرکزونو شل توغندي ورکړي دي. اسرائیل وایي چې د دوی د توغندیو ضد دفاعي سیستم ځینې وار شوي راکټونه خونڅا کړي مګر نورو څه تاوان نه دی رسولی. د سومالي مقاماتو ویلي دي چې د موګادیشو نه 90 کیلومتره لرې جنوب لویدیځ پلو ته د شابیلي د سیمې په یو بازار کې د یوه ځانمرګې د بم په چاودنه کې کم تر کمه 14 تنه مړه او 15 نور زخمي شوي دي. په امنیتي چارو کې د دغې سیمې د والي مرسل حاجي عبدالولي ویلي دي چې دغه چاودنه په یوه ګڼډ مارکیټ کې شوې ده.
تاسو د سیمې او د نړۍ خبرونه اوریدل. اوس به درته د نړیوالو خبرونو لومړی مطلب راواخلو. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران او شپږو نړیوالو قدرتونو له اتومي موافقې نه د واشنگټن وتل اعلان کړی دی. دغه دغه پریکړه د ایران په شمول د ګڼو هیوادونو د خفګان او خوځې سبب شوې ده. د دې خبر نور تفصیل د احمد شکیب دوست نه.
پاس لک لاکو نیوکو او ګڼو بحثونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران سره له شوې اتومي موافقې څخه د وتلو اعلان وکړ.
د ایران سره اټومي موافقه په خپل اصل کې ناقصه ده. کوم څه ونکړو پوهیږو چې څه به پیښیږي، ځکه نو زه اعلان کوم چې امریکا به د ایران د اټومي معاملې څخه ووځي.
د ایران د رهبر علي خامنه ای په شمول ګڼو مشرانو د امریکا د فیصلې پر ضد شدید غبرګون ښودلی ده.
رئیس جمهور امریکا حرفای
د امریکا ولسمشر به ارزښته او رزیلانه وینا وکړه. د هغه په خبرو کې ممکن لاس دروغ وو. هغه اعلان وکړ چې له اټومي معاملې څخه ووځي او ایران د ایران ملت او د اسلامي جمهوریت نظام یې وګواخه. زه د ایران د ملت په استازیتوب وایم چې ښاغلی ټرمپ ته هیڅ شی نشي کولای.
ټرمپ سملاسي پر ایران هغه بندیزونه بیا ولګول چې تر معاملې وروسته لري شوي وو. د ایران اټومي معامله په 2015 کال کې د ایران، امریکا، برېټانیا، فرانسې، چین، روسیې او جرمني ترمنځ لاسلیک شوه. د ایران ولسمشر حسن روحاني ګواښ کړی چې که خبرې ناکام شوي تهران به بیا د یورانیم غنی کول پیل کړي.
من به سازمان انرژی اتمی
د ایران د اتمی انرژی ادارې ته امر کړی چې د اړتیا په صورت کې فعالیت ته چمتو وسی، ځکه که ضرورت پیښ شو نو موږ وکولای شو له کوم محدودیت پرته خپل د صنعتي موخو لپاره غنی کول پیل کړو.
د ایران په پارلمان کې هم وکیلانو د امریکا بیرغ وسوځاو او د غیوات پر ضد د مرګ نارې وهلې. د ایران د اټومي معاملې اروپایي طرفونو چې تر وروستۍ دقیقې پورې هڅه وکړه امریکا له معاملې څخه ونوځي، د ټرمپ پر وروستۍ فیصلې شدیده خواشینی ښودلې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګریني له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي دي چې اټومي معامله خوندي وساتي.
لکه څنګه چې موږ ویلي، اتومي معامله دوه اړخیزه موافقه نه ده او د یوه هیواد په لاس کې هم نه ده چې په خپل سر یې فسخ کړي. دا معامله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2021 پریکړه لیک په اساس تایید شوې ده.
په ورته وخت کې د جرمني، فرانسې، برېټانیا او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو د ټرمپ د فیصلې له امله خفګان ښودلی دی. خو داسې هیوادونه هم شته چې د ټرمپ له پریکړې خوښ دي. په دې کې اسرائیلو، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو د ولسمشر ټرمپ اعلان ستایلی دی.
Israel fully supports President Trump's bold decision today.
اسرائیل په تهران کې له ترهګر رژیم سره له مصیبت ډکه اټومي معاملې د نه منلو له امله د ولسمشر ټرمپ له لوی فیصلې څخه پوره ملاتړ کوي. اسرائیل له فایل څخه د اټومي معاملې مخالفت کړی وو.
د امریکا د کانګرس غړي هم سره ویشلې دي. اکثریت جمهوریت غوښتونکي د ټرمپ پریکړه ستایلې ده او دیموکراتانو دا یو ستره سهوه بلل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شمالي کوریا څخه د دریو امریکایانو په راخوشي کولو کې بریالی شوی دی. بیګا جمهور رئیس ټرمپ اعلان وکړ چې پامپیو د راخوشي شوو امریکایانو سره یو ځای بیرته را روان دی. پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د ولسمشر ټرمپ د لیدنې په اړه د خبرو لپاره کوریا ته تللی و. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ دا خبره څرګنده کړه چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په شمالي کوریا کې دی.
پلانونه جوړ شوي، اړیکې ټینګیږي، امید یې یو معامله به وشي.
د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو شمالي کوریا ته د دې لپاره سفر کړی دی چې د جون په میاشت کې د ولسمشر ټرمپ د احتمالي ملاقات لپاره لارې چارې برابرې کړي.
موږ وګورو چې د دې هڅو نتایج به څه وي. کېدای شي ښه نتیجه ورکړي او کېدای شي نتیجه ورنه کړي. که وشي نو د شمالي کوریا، جنوبي کوریا، جاپان او ګرد نړۍ لپاره به غوره کار وي.
له بل پلوه شمالي کوریا ته د مایک پامپیو سفر نن د چهارشنبې په ورځ په توکیو کې له هغې درې اړخیزې عالي غونډې سره مصادف دی چې د جاپان د صدر اعظم شینزو ابه، د چین د صدر اعظم لی کی کیانګ او جنوبي کوریا د ولسمشر مون جی ان ترمنځ کېږي. د غدری واړو مشرانو په خپل وینا کې د دوو کوریاګانو ترمنځ د اټومي وسلو نه د کوریاګانو د پاکولو د ګډو هڅو په تړاو خپل ملاتړ او ژمنه څرګنده کړله.
په کار ده موږ هغو تازه هڅو ته دوام ورکړو چې له اټومي وسلو نه د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو، سولې او امنیت لپاره کیږي.
د متحدو ایالاتو چارواکو هڅه کړې ده چې هغه درې امریکایي بندیان راخوشې کړي چې په شمالي کوریا کې د زندان شپې ورځې تیروي. په دغو درې امریکایانو کې ټونی کیم او هانګ سانګ د شمالي کوریا په پلازمینې پیونګیان کې د ساینس او ټکنالوژۍ په پوهنتون کې استادان وو. هغوی دواړه تیر کال په جلا ډول ونیول شول. دریم امریکایي کیم دانګ چول د 2015 کال د اکتوبر په میاشت کې ونیول شو او د جاسوسۍ په تور په 10 کاله بند محکوم شو. کله چې لولس مشر ټرمپ نه پرون له ښاغلي پمپیو سره د بندیانو د بیرته راستنېدلو په اړه پوښتنه وشوله، نو هغه هیڅ ډول ژمنه ونه کړله.
موږ به ډېر ژر پوه دا به غټه خبره وي که وشي، ډېر ژر به موږ ته معلومه شي.
یو شمیر ماهرانو د سه شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو دویم سفر شمالي کوریا ته او د دې ترڅنګ د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون دویم ملاقات د چین له ولسمشر شی جن پینګ سره په دې اونۍ کې دا خبره څرګندوي چې مذاکرات ډیر مهم پړاو ته رسیدلی دي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه اورئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو د مبارزې معینیت وایي له مخدره موادو سره د پراخې مبارزې په هدف د ځانګړو پولیسو قطعه جوړه شوې ده. دغه وزارت وایي چې د مخدره موادو د کشف او د قاچاقبرانو نیولو لپاره به ډېر زر د ټلیفون یو ځانګړی لاین هم جوړ شي. خبریاله لیمه نیازی د کابل نه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو پر ضد د مبارزې معین عبدالخلیل بختیار وایي له مخدراتو سره د مبارزې پولیسو په تیره یوه نیمه میاشت کې په ټول افغانستان کې 422 عملیاتونه ترسره کړي دي چې په ترس کې 521 مجرمین نیول شوي دي. ښاغلي بختیار د معتادینو د ډیرېدو د څرنګوالي او مخدره توکو ته د آسان لاسرسي په سیمینار کې وویل چې که څه هم افغان حکومت له مخدره توکو سره په مبارزه کې ښه پرمخ روان دی، خو دغه معینیت له مخدراتو سره د پراخې مبارزې لپاره د پولیسو یوه ځانګړې قطعه چې د کمانډو ځواکونو معادل به وي جوړه کړې ده. ښاغلي بختیار که څه هم د دغې قطعې د شمیر په اړه څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه:
موږ په کابل ښار کې یوه ځانګړې قطعه چې د کوماندو معادل او په سیمه کې بېساري ده منځته راوړې ده. هر کله چې زموږ دا نور ځواکونه بوختو، ولسوال صاحبان کولی شي موږ ته زنګ ووهي او د زور ویونکو په وړاندې چې ډېر قوت په کار وي موږ یې په خدمت کې یو.
د مخدره توکو پر ضد د مبارزې معین د دې تر څنګ وویل دوی په پام کې لري د مخدره توکو د کشف او قاچاقبرانو د نیولو لپاره په نږدې راتلونکو کې د پولیسو د عاجل نمبر 1919 ته ورته یو ځانګړی ټلیفوني وړیا لاین هم جوړ کړي. ښاغلي عبدالخلیل بختیار زیاته کړه د مخدره توکو په وړاندې د کورنیو چارو د معینیت ځانګړو پولیسو تیر کال قاچاقبرانو او د مخدره توکو کاروباریانو ته 615 میلیون ډالر تاوان اړولی دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې اعتیاد او د مخدره توکو کاروبار لا هم په افغانستان کې اوستر کړکیچ دی. له مخدره توکو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره په ګډه دا هڅه کوي چې په افغانستان کې د مخدره توکو کاروبار پراخ کړي.
ایره نباید فراموش بکنیم که مافیای داخلی و
خارجی دا باید هیره نکړو چې د مخدره توکو کورنۍ او بهرنۍ مافیا له ترهګرو سره یو ځای او د دې هیواد د متخاصمو هیوادونو په ملاتړ غواړي چې ځوانان، ښځې او حتی د دې هیواد ماشومان له منځه یوسي. مخدره توکو باندې د دې هیواد خلکو ته د اعتیاد د زمینې په برابرولو سره غواړي خپلو شومو موخو ته ورسي،
تبدیل و ازین را به آرزوهای شومشان نایل شوند.
په افغانستان کې له مخدره توکو سره د مبارزې وزارت له مخدره توکو سره په مبارزه کې د ملګرو ملتونو ادارې او امریکا سفارت لخوا د نوو شمیرو له مخې وایي چې دا مهال په افغانستان کې 3.5 میلیونه انسانان په اعتیاد اخته دي چې 100,000 ښځې او ماشومان دي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
تاسو زمونږ غږ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن نه اورئ. یو شمیر افغانان وایي چې ولسی جرګې دپاره دې باید انتخابات حوزو وشي تر څو په ولسی جرګه کې هر څوک خپل وکیل ولري او غږ یې واورېدلی شي. زمونږ همکارې نوشاب آشنا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یا فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید سره په دې اړه مرکه کړې ده.
حوزو په اړه باندې د ټاکنو قانون 15 ماده دا وخت کې مسنت ورکړې ده چې وګړي باید ولایتونه د پورته حوزو ویشي، کوم چې د اساسي قانون دریاتې ماده حکم کې چې عمومي او عادلانه اساسي توپ پارلمان کې ولایتي شګان کې رامنځته شي. کمیسیون طرحه جوړه کړه په 12 ولایتو کې باید حوزې جوړ شوی، ولایتونه تقسیم شوی، حکومت دغه طرحه ولیږه. له بده مرغه حکومت یو کال دغه طرحه ځان سره ګراو کړله. د خلکو حق او اعتراض پر ځای ده چې هغوی باید اساسیتوب په پارلمان کې ولري او دته حکومت مکلف ده چې ځواب ووایي. له بده مرغه د غزنی مثال او کوم اعتراض چې اوس هلته په غزنی خلکو کړی ده، یعنی دا د دوی قانوني حق ده.
ستاسو په نظر وسنی وضعیت ته په کتو آیا وخت دا ایجابي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیو تصمیم ونیسي چې انتخابات حوزوي شي؟ احساسو دلایل ته په کتو
دقیقا تنظیم د جوازا باندې د ټاکنو لپاره د کاندیدانو لیکنه پیل کیږي او موږ لاس ورځ لرو کدن دغه پریکړه وشي چې ولایتونه په وړکې حوزو تقسیم شي، لکه کابل چې په 15 حوزو تقسیم دي. اېدو سیاسي، ټولنیز، تخنیکی، اداري هغه معیارونه تر اوسه پر روښانه شوي دي او کله چې د جوړ شي تطبیقول د کمیسیون لپاره او دغه ادارو لپاره چې لکه سیمه ییزو قانونو اداره او احصایه نفوس اداره دا به ډېر ساده کار نه وي. وخت نشي، نو وخت نیول کې طبیعتا چې پروسې په تاخیر باندې دا خپل رول لوبولی شي او کېدای شي بیا په ټاکنه مجبور کې په دغه بهیر متاثر شي او ټاکنه بیا وغځېږي. دا بهیر
که چیرته د انتخاباتو د حوزوي کېدو موضوع دومره جنجالونه پیدا کوي او وخت ورته کم پاتې د انتخاباتو ته، نو دا امکان نه لري. نو روان وضعیت ته په کتو ساس په نظر ټاکنه به په خپل وخت ترسره شي؟
خندونه په مجموع کې ډېرې دي. تر اوسه پورې موږ هغه کوم اقدامات او چمتووالی چې ټاکنو لپاره باید درلودلی تر اوسه نه دی موجود. د ولسوالۍ شاګانو لپاره ټاکنې نه یوازې په ولایتونو کې ستونزمن دي، حتی په کابل کې تاسو ویلی سمه. مثلا په کابل ښار کې ډېری سیمې د ناحیې په اړه باندې موږ تاسو پېژنو او په عین حال کې ولسوالۍ موجودې دي. تر اوسه پورې دغه سرحدات او دغه وضعیت روښانه نه ده. لکه په بګرامې ولسوالۍ تاسو مثال درکوم چې په سان کې 12 ناحیه چې ترځم قیمت هغه واقعي ده. مثلا پغمان ولسوالۍ همدغه چې د سبز نور ولسوالۍ ګانې دي، کابل ښار کې په عین حق دي ناحیه دي. نو دې په اړه به تر اوسه پورې هغه اداري او هغه د خلکو د ګډون لپاره چې سره کوم دوی په پروژه کې برخه واخلي، د ناحیه خلک سره کوم تفکیک شي، ولسوالۍ سره کوم تفکیک شي، دا هغه موضوع دي چې له بده مرغه موږ تر اوسه پورې ډېر خوشبینه نه یو.
بله، که په همدې وضعیت کې ټاکنې په خپل وخت ترسره شي، څه رقم ټاکنې به ولري افغانستان؟
که په همدا رقم موږ تاسو زو چې ضعیف حرکت لرو، مهال ویش د ټاکنو نه مراد کوو، غوښتنې په هر پړاو کې رامنځته شي، سیاسي، ټولنیز او هغه په جنجالو باندې تبدیل شي او دلته د موږ ظرفیت او وړتیا ټیټه وي او خودم متاسفانه دغه مسایل سره ډېر روښانه نه وي، طبیعتا چې دا به د ټاکنو لپاره ډېرې بدې پایلې لري او دا به د خلکو لپاره نورم بد ذهنیت رامنځته کړي چې بیا به هم اخر د پای د ټاکنو کې خلک متاثر وي او دغه پروسې نه پښیمانه وي.
مننه رشید صاحب، کورم ودان.
او تاسو نه مننه.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
په افغانستان کې د مختلفو لارو د مخدره موادو په ضد مبارزه دوام لري. د خوست یو شمیر ورزشکاران خلکو ته د مخدره موادو د اضرارو په اړه د پوهاوي لپاره کمپاین کوي. په خوست کې د کراټه او د سکوهنې لوبغاړي وایي غواړي چې ورزش لارې خلکو ته دغه پیغام ورسوي چې نشایي مواد خطرناک دي او انسان د لپاره د تباهۍ سبب ګرځي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په دې حکله د خوست نه رپورټ راکړی.
د کراتی او سوګوهنې دا سیالۍ د خوست په اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کې ترتیب شوې. هر لوبغاړی هڅه کوي چې ډېرې نمرې واخلي، خو د ټولو لوبغاړو هدف یو او له مخکې مشخص شوی. د کراتی او سوګوهنې په دې سیالۍ کې لسګونو لوبغاړو ګډون کړی او غواړي له دې لارې د ځوانانو روغتیا تضمین کړي. د دوی په وینا ورزش له نشه یي توکو څخه د ژغورنې بهترینه وسیله ده.
ورزش او نشه یي توکي متضادې کلمې دي. ورزش هغه ده چې د بدن مو جوړوي او نشه یي توکي هغه دي چې بدن مو ورانوي. نو هیڅ کله نشي توګي او ورزش په یو ځای کې ګډ ژوند نشي سره کولای.
نشي توګي زموږ وجود جسمن او روحن کمزوري کوي. کله چې مونږ کمزور شو بیا نشو کولای چې ورزش په هغه ډول سره ډول چې په کار دی مونږ مخ پر وړاندې بوزو.
د سیلونکو په وینا فقر، بېوزلي، بیکاري او ځین نور په نشي توکو د احتیاط عمده لاملونه دي. خو دغه ځوانان هم مصروف دي، هم یې له نشي موادو څخه ځانونه ژغورلي او هم یې نورو خلکو ته د تفریح زمینه برابره کړې. د دې سیالیو تنظیمونکی میوند وایي د دې لپاره چې له نشي توکو څخه د روږدو کسانو پام راوګرځوي غواړي په وقفهیي توګه دا سیالۍ دوامدارې وساتي.
ان شاء الله تومرنګ چې ژوند وي تومره چې مونږ خدای پاک مونږ ته طاقت ژوند رو کړی وي انرژي لرو تر هم ربو دا مبارزه چری.
کله چې یو سړی مصروف او سړی بی مصروف او مصروفیت نه لري هغه حتمان په نشي توکو اخته کیږي. که چېرته د سره په څنګ کې تعلیم او ورزش وکړي نو هیڅکله دا نه کیږي چې یو انسان دی په نشي توکو اخته شي.
د روغتیا پالانو له نظره دا او د ورزش نور ډولونه د روږدو کسانو په درملنه کې پوره رول لري. د دوی په وینا په ورزش سره هغوی د سالم مصروفیت په توګه بوخت ساتل کیږي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بېطرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې تل واورئ.
اوس به راشو یوې مرکې ته، او هغه دا چې په اوسني وخت کې د ټولنې په وړاندې د یو ورزشکار مسؤلیت او دنده څه ده. د MMA د آزاد رزمي ورزشي رشتې اتل افغان لوبغاړی احمد ولی هوتک چې واشنگټن ته راغلی دی د امریکا غږ آشنا راډیو د ویان سید سلیمان آشنا سره په مرکه کې خبرې کړې دي چې نور تفصیل په دې مرکه کې اورو.
په افغانستان کې کرکټ او فوټبال د ګڼ شمېر افغانانو پام جلب کړی دی، خو ورزشکاران او د ورزش مینهوال مکس مارشل آرټس یا آزاد مبارزې نه یوازې تفریح ګڼي بلکې فکر کوي دا ډول رزمي لوبې په جګړو ځپلي هیواد کې لکه افغانستان د ځوانانو د فعالیت او فکري قوت سبب هم کیږي. په افغانستان کې د آزاد مبارزې اتل احمد ولی هوتک صاحب نن خوشبختانه زمونږ میلمه دی واشنگټن ته راغلی. هوتک صاحب تاسو ستړي مشئ؟ یاول خو واشنگټن ته هم ستړي مشئ، بیا زمونږ سټوډیو ته هم ډېره مننه چې تشریف هم راوړی دی.
مننه. سلامونه تاسو ته او د آشنا تلویزیون ټولو لیدونکو ته. په سر کې نن خونړۍ پیښې د کابل کې زه په کلک کوټه کې خاندم. خدای دې وکړي چې زمونږ په هیواد کې افغانستان کې نور تلپاتې سوله راشي. لکه څنګه چې وایي نه بیا نه تورې شي بیا پورته او نه سر په وینو رنګ شي باداره دغه جنگ دی د وطن آخري جنگ شي. نو په دې له چې افغانستان کې دایمي سوله راشي زخمیانو ته عاجل شفا غواړم او شهیدانو ته فردوس جنت
غواړم. مننه. بالکل موږ پوره ډیر جزئیات سره معلومات ورکړو بعد پیښه شوې او کابل کې برازم ستاسو د پروګرام ته چون لیدونکو دام توقع لري خبر دي چې تاسو نن په موږ سره په پروګرام کې وای. واشنگټن ته دا سفر هم رسمي دی کوم لوبه او مسابقه یا سیالي لري که څنګه کلک معلومات شریک کړئ.
مننه. خوشاله اوسې که افغانستان کې فکر وکړئ یوازنه د خوښي خبر د ورزش خبر
هم درس ده.
نو زه تل هیوادوالو ټول هیوادوالو بې سارې مینه را کړې ده او زما نه غوښتنه هم دا ده چې زه د دنیا په هر ګوټ کې وجنګېږم او دوی ته خوشحالي راوړم. نو دا ځل په خپل د ټیم تصمیم د تصمیم سره او خپل تصمیم سره واشنگټن ته راغلم چې دلته به له ښې تجربې او له ښې سیالیو سره بیرته هیواد ته سپرې ورځم. په سر کې مې یو میاشتنی تمرینی کم نیولی چې ډېر ښه تکړه تینران د څو رشتو مونږ شته خو مکس ماشاءالله زه باید څو رشتې کار وکړم او په دوم قدم کې نسبت زما ریکار سره نو انشاءالله ډېر یو ښه او په زړه پورې سیالۍ چې د ایل ایف ای سازمان کې به ترسره کیږي. دا سازمان ډېر نږدې یو اف سي ته ده نو انشاءالله راتلونکي لوبې به هم بیا یو اف سي کیږي.
صحیح. دا خو ډېر په زړه پورې و. یو بله مسله چې په افغانستان کې کله که داسې وقف کړو هلته پوهېږم هر ډول ورزش ډېر شهرت لري لکه کرکټ او فوټبال ما یاد کړو په دې وخت کې ډېر زیات دا د آزاد مبارزې مینهوال ډېر شوي دي. داسې ویلی شي چې اهمیت یې ډېر څه شکې دی؟ ولې خلک خوښي ډېر خصوصا ځوانان؟
دا یو ویلی شم چې نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټول دنیا کې دې مینهوال ډېر زیات شوي دي. ورزش چې کله راغی دې بنسټ ایښودونکی خپل امریکا ده او ډېر زیاتې مسله په دې کې دا په ټول جنګ ډېر د خصوصا په دې اخر کې افغانستان کې ډېر ځوانان دې لیواله دي چې فری فایټ یا مکس مارشال آرټس وکړي او موږ هم ډېر څه ولیدي. زه خپله ډېر څه ولیدا کوشش مې کړی چې هغه ځوانان چې فکرونه منفی دی یا په نور برخو کې مصرف لري نو هغوی باید راشي ورزش وکړي. نور څو برخې د افغانستان د خوښۍ لپاره، د افغانستان د آبادۍ لپاره، د افغانستان د پرمختګ لپاره چې یو برخه زه ورزش هم بولم، که نن سبا فکر وکړو ورزش د افغانستان لپاره، د افغانستان خصوصا د ذهنیت لپاره ډېر یو مهم رول لري چې دا باید د هر ځوان فرض ده چې په هره برخه کې باید خدمت وکړي.
کله کې ستاسې خپل د فعالیت ته متمرکز شو، څومره مسابقې دي تر اوسه کړي مجموعه؟ زه پوهېږم ارقام خو لیدونکو ته لږ جالبه دي چې وایي او څومره ګټلې دي.
ما غوښتل خو زه خپل هدف نه وړم، تقریبا فکر کوم جالبه ده د ټولو لپاره. ما په مجموع کې 2008 نه بهرنۍ مسابقې شروع کړې چې یوویشت مسابقې مې کړې. په یوویشت کې متاسفانه چې یو مسابقه مې ویلې ده هغه هم وخت یاري ونه کړه، نو شل مسابقې ټولې مې ګټلې.
شل دې ټولې ګټلې، خو اوس هم نو 99.9% د لوبې وړې دي. ډېره په زړه پورې ده واقعا. یو اساسي خبره په افغانستان کې چې کله د هرې برخې سړی یادی، خو د ورزش برخه کې چې موږ راپورونه ورکو دا ماتره ده چې امکاناتو ته ضرورت دي، ځایونو دپاره د تمرین فضا او شرایط مساعد باید اوسي. په دې اړه باندې څومره برابر شوي دا امکانات او څومره لرې ورته او مسلکي روزنې تاسې اوس امریکا ته ورته راغلي سي؟ فکر کوي دا ډېره غټه کمبودي ده.
د افغانستان کې دا بالکل ډېره غټه کمبودي ده. اوس اکثریت ځوانان لیوالتیا لري، غواړي فایټ وکړي، ولې هغوی ته امکانات مسلکي روزنې په افغانستان کې نشته. یعنی ما خپله د ډېرې هڅونې د څالیو لپاره، د څو کم تمرین لپاره، روزنې لپاره مسکو ته هم څو ځل تللی یم، هلته مې ډېر څه ترلاسه کړي، وروسته مې سیالۍ کړې دي. نو دا ځل غواړم ډېر په یو نوي تفاوت سره، په یو نوي تجربه سره دلته راغلی یم تمرین لپاره او بیرته هم د ښې چالونې لپاره.
تاسې په خپله شخصا چې موږ امریکا غږ نه خپرو، د مخدره موادو ضد کمپین کې برخه اخیستې ده او ډېر وخت ځوانان تشویقوي چې مخدراتو ته مخه، فکر کوئ ستاسې دغه مبارزه او خصوصا د دې ورزش د لارې نه موثریت درلودو او تاثیر یې کړی؟
سل په سله یوازنۍ لاره د ضد مواد مخدرو هغه ځوانانو ته چې مواد مخدرې استعمالوي د هغوی د نجات لاره هم ورزش ده. او په زمین کې مطمئن په دې یم چې ګڼ شمېر ځوانان، ډېر ځوانان زما لاره تعقیبوي. نور زما مسج ورته دا ده چې هېڅکله مواد مخدره نه استفاده ونه کړي او ورزش وکړي. نو تل مې څو مسج لرم، ملي مسجونه چې هېڅکله قوم پرستۍ او سم پرستۍ خواله نه شي، او بل دا چې مواد مخدرې استعمال نه کړي، او بل دا چې هېڅکله مویسانه برخورد ونه کړي. ځوانان کولی شي، ځوانان د هېواد پانګه ده، نو دوی قوي اوسي او پیاوړي اوسي او یو لوړ هدف ژوند کې ولري.
زه لیدونکو نه خواهش کوم چې لږ شېبه وروسته، شاید یو ساعت وروسته که وشو، تاسو سره په فیسبوک لایو باندې نور هم خپلو خبرو ته دوام ورکړو. اوس لپاره ډېر تشکر په تکسب کور دې ودان چې راغلی او کامیاب اوسې. نام خدا کامیاب یاست.
برغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، برغم زمون جکرو پنڑی کے اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، بریام مبارک شا زڑورو افغانانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو، اتلانو، زمون قهرمانانو، زمون قهرمانانو،
رنور دن کو هم دیسرا زمنګ د امریکا غږ آشنا راډیو لومړی سهرنۍ خبرونه هم پاتې رسیدي. دنه پس دریخ خبرونه شروع کیږي او دلته تاسو پرا بولو. الله امر.
میدان دے جہان درد حیران دے وہ چت سر دے افغان دے